آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په جګړې کې دواړو خواو ته د درانه تلفاتو د اوښتو رپورټونه ورکړل شوي. ایرانی چارواکي د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خرګوټو او کلو د خالي کولو هڅه کوي چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي.
اوس هم فیروزه عزیزی ته غوښی چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په پام کې لري چې په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره یو دوستانه لوبه ترسره کړي. د دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل شفیع شاداب وایي د دغه لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د مسؤل مدیر او روزونکي او د ایران د فوټبال د فدراسیون د مسؤلینو ترمنځ خبري شوې دي. ښاغلی شاداب وایي تر اوسه د دغه لوبې په اړه خبرې نه دي ورسته شوې او نه هم نیټه کړه شوې ده. خو په خبره یې که دغه لوبه ترسره شي د ایران د پلازمینې تهران د ازادي لوبغالي کې به وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د دې لوبې د نندارې د ټکټونو له درکه ترلاسه شوی عاید به د افغانستان له سیلاب ځپلو سره په مرستو ولګول شي. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ځوانانو د سولې ټورنمنټ په نوم د والیبال سیالۍ پیل کړې دي. د دغې ولسوالۍ ورزشي مسؤول عیسا ساپي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 15 لوبډلو ګډون کړی او هدف یې د جګړو ښکېلوغاړو ته د سولې پیغام رسول او د لوبغاړو ظرفیت لوړونه ده. دغه ټورنمنټ لاس ورځې وړاندې پیل شوی او ټاکل شوی تر راتلونکو 15 ورځو دوام وکړي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ CIPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې حیدرآباد او پنجاب 11 لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. په پنجاب لوبډله کې مجیب زدران او د حیدرآباد په لوبډله کې بیا محمد نبی او راشد خان اخیستل شوي دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بیا ډیلی RCB او کلکتې لوبډلې راجستان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د روانو سیالیو د نمرو په جدول تر دې دمه کلکتا لوبډله د 2 نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې او چنای سوپر کینګ لوبډله په هم ځای لري. خو د ویرات کوهلی په مشرۍ RCB لوبډلې چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه لوبه هم نه ده ګټلې د جدول وروستۍ لوبه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د امریکا متحدو ایالاتو په لیبیا کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنه ښودلې او پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د وسلوالو ډلو د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا د لیبیا د ملي یووالي حکومت ګواښ کړی دی چې که د خلیفه هفتر پر ضد به ځوابي پوځي عملیات پیل کړي. د لیبیا په تازه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 23 کسان وژل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د لیبیا پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر د روانو بریدونو مخالفت کوي او په سمدستي ډول د دې بریدونو د درېدو غوښتنه کوي. مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې یو اړخیزه پوځي عملیات د لیبیا خلک له خطر سره مخ کوي او د لیبیا پر ښه راتلونکي منفي اغیز کوي. خاغلی پومپیو ویلي چې د لیبیا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او همدې ته په پام متحده ایالات د دې هیواد پر مشرانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سیاسي خبرو اترو ته مخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې سیاسي جوړجاړی د لیبیا د خلکو د یووالي یوازینۍ لار ده او له همدې لارې د لیبیا ټول خلک له امنیت، ثبات او شفافیت نه برخمن کېدای شي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت ویلي دي چې د روان اپریل میاشت له څلورمې نیټې څخه په ترابلس د جګړې له امله لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. دا صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د لیبیا حکومت چې د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو تر شا دي نن اعلان وکړ چې د خلیفه حفتر د ځواکونو پر ضد ځوابي بریدونه پیل کړي دي. خلیفه حفتر د لیبیا په ختیځ تبروک ښار کې له خپل لوري مستقله اداره اعلان کړې ده. روسیا، متحده عربي امارات او مصر هغه درې هیوادونه دي چې له متقاعد جنرال خلیفه حفتر څخه ملاتړ کوي. بل لور ته په افریقا کې د امریکا د پوست مرکزي قومندې ویلي دي چې له لیبیا څخه به امریکایي سرتیري چې د داعش پر ضد مبارزه کې له محلي ځواکونو ملاتړ کوي د امنیتي اندېښنو له امله وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او ځوانان وایي د دې ولایت د ولایتي بیارغونې د ډلې د پخواني بیز د لکونو ډالرو وسایل چور او تلان شوي دي او اوس هم د خرڅلاو لپاره په پټه د کباړ په نوم بهر ته قاچاق کیږي. دوی وایي هغه مهال چې امریکایي پوځیان له دې اډې وتل نو اکثر وسایل او تجهیزات یې ولایتي ادارې ته پرېښودل، خو چارواکو په قانوني ډول نه دي ثبت کړي چې په دې توګه یې ورکېدو او ضایع کېدو ته لاره جوړه شوې ده. د مدني ټولنو غړي فعالان غواړي چې اړوندې ادارې د دې وسایلو او تجهیزاتو د چور تالان مسله وڅېړي او په فساد کې له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د پکتیکا د مدني ټولنو او ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د مرکز خرنې د پی آر ټي د پخواني بیس ټول پاتې سالم وسایل او نور تجهیزات په اړوندو ادارو پورې قید شي او هغه توکي چې د کارونې وړ نه دي هغه د دوی شفاف پروسې لارې خرڅلاو ته وړاندې شي. دوی زیاتوي تر اوسه د دې بیس ټول توکي د کباړ په نوم بهر ته لیږدول شوي، حال دا چې اوس په خپل افغانستان کې د اوسپنې فابریکې شته او د ولسمشر لارښوونه هم داده چې کباړ باید بهر ته ولاړ نه شي. د یاد ولایت یو مدني فعال عزیز الرحمن جبران آزادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ټول مدني فعالان بلکې د پکتیکا خلک اندېښنه لرو که چېرته کباړ راوځي نو د دې کباړ د بیډینګ شي ترسو په قانوني لار باندې وزي چې څه شي راوزي او چیرته زی په داسې شکل باندې وزي چې دوی یوازې نمبر کوي چې کباړ ده دا د اندښنې وړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکو هم له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د پی آر ټي د توکو د خرڅولو قضیه وڅېړي. د دوی په وینا په دې ځای کې چې له موجودو توکو او تجهیزاتو سره څه شوي هغې ته له چور کوم بل نوم نه شي ورکولی.
ولسونه اندېښمن دي او له ولایت او مقام او امنیه قمندانې عموم کې له ټول دولت څخه غوښتنه ده، غوښتنه کوي چې د دې اصلي عاملین پیدا کړي څوک دي څنګه لیلامیږي، ولې خرڅېږي، چا را ایستلې دي او پی آر ټي څرنګه چور کیږي. دې ته موږ یوازې چور ویلی سو او له چور علاوه بل څه نوم نه شو ورکولی.
چارواکو به کوشش کوو چې دا غښتت کړي او دوی به وسې داسې څه وجود نه لري. بیا درې ورځې کېږي چې د ملي امنیت منصبین په دې بری حل شوي دي او څو موټران دي کباړ نیولی دي چې چارواکو لخوا ډک شوي دي او خرڅ شوي دي.
د پکتیکا ولایتي شورا منشي عزیز وایي کباړ باید د بهر پر ځای په خپله د اوسپنې د افغاني فابریکو پر مالکینو پلورل شي.
مونږ خپل په داخل د افغانستان کې کارخانه لرو، کچیر ته مونږ دغه کباړ خارج ته پریږدو نو زمونږ کارخانه به پال جوړي، ځکه چې د رئیس جمهور حکم هم دغه ده چې کباړ باید د افغانستان خارج ته لاړ نشي.
بل لوري ته د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخی روغلی ونی وایي د یاد بیز هغه توکي چې په دې وروستیو کې پلورل شوي د مسؤلینو په لارښوونه د ځینو وسایلو او ماشین آلاتو تو درانی ولول لپاره ول
نم چانه پیسې اخستی نه غلیو او د غلو په مقابل کې مبارزه هم شروع کړه. سبا د خلکو سره د پولیسو د ایسات ادا کوم او دا خبره ز قانون منګول ته سپاره.
د پکتیکا د ولایتي بیا رغونی ټیم یا پی آر ټی د پخوانی پوزي بیسخه د نظامی تجهیزاتو، ماشین آلاتو او نورو قیمتي توکو د چور او تالان مسله هغه وخت راپورته شوه چې د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی تیرونی رسنه سره په خبري ناسته کې د یاد بیستو کې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت وبلل او ویل چې د پخوانی چارواکو لوري چور او تالا شوی دی.
د فراه ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د 325 ښوونځیو څخه په دې ولایت کې یو دیرش د نامنیو او د امکاناتو د نشتوالي له کبله بند دي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم له دې کبله اندېښنه لري او وایي که دغه ښوونځي فعال نشي نو راتلونکی نسل به بې ښوونې او روزنې پاتې شي. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په فراه ولایت کې د انجونو او هلوکان یو دیش به شونځي تړلو د دغه ولایت اوسیدونکو او مدني فعالان اندیشمن کړي دي. دوی په خبره کله چې شونځي تړلې وینو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکي په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکو د کسان څخه چې په سیمه کې شونځي تړل شوی غواړي چې د پوهنې ریاست سره د مرسته وکړي ترڅو دغه شونځي بیرته خلاص شي.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب بسدود میشه، اول خو اطفال امون منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه.
قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از اون قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه بی بهره میشه و اونا نمیتونه که درس بخونه.
زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وای چې د اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابر کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درود څلوشتمې ماده او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي، نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د کوونکو لپاره لیلیه جوړ کړي ترڅو د اماغ منطقي چمان او تنکیز وانان د تعلیم څخه بی برخې پات نه شي.
د فراه ولایت د پون ریاست منستر محمد صادق قلیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د شونکو عوام داشان اړون تجهیزات نشتون د شونځو اترول اصلي لامل نه دی. دا په خبره د سنځي څواره د پون وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
کوم ضرورت درم په خاطر بازګشای مکاتب در ساحات است.
د دوه شونځو اترول یو لامل د مسلکی شونکو نه شن په سیمه کې چې دا شونځي موجود دي، ځکه مورالته هیڅ مسلکي شونکي نه لرو. دوه موجود امکانات او اسانتیا او نشټون دي چې دا خل مورالته یو خیمه هم نه لري ترڅو دا شونځي پکې پرانیزو. همداشان ورنې توکل قرطاسي هم تر اوسه په ریاست پلاس کې نشته چې دا ځای شونځي پرانیزي. د یادونه ول چې په فراه ولایت کې 325 باب شونځي موجود دي چې دا غړدل څخه یو دیش باب د فراه د مرکز همداشان ګلستان خاک سفید بلابلوک بکوا پښور په ولسوالۍ کې ل درو کالورې سو تړلې پاتې دي.
ل فرات خدای ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. په جنوب ختیځ زون کې د ماين پاکولو د اړوندو چارو د همغږي دفتر وای په دې زون کې هر میاشت لشپګو تر لاسو پوری ملکی وګړي چې ډیرای مشومان دي د ماينونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر مسولان وای په دې زون کې شپګت 1 کیلومتر مربع ساحه له هم پر ماينونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د چارواکو د دې څرګندونو نور جزئیات ل پکتیا ولایت څخه د ازادۍ رادیو د خبريال اصیل ځاځي پر راپور کې.
په سویل ختیځون کې د ماين پاکۍ عملی چارې کابو شل کال وړاندې پیل شوې، خو لا هم د ماين پاکۍ اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې په ماينونو پوښلې ساحې په بشپړ ډول د ماينونو لشتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځون کې د ماين پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤل محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماين پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 204 کیلومتر مربع ساحه د ماين نو لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپ کال کې مې په کار په دې تنو توانید لري چې د دې زون په څلور ولایتو پکتیا، پکتیا، غزنی، خوست کې 206 کلی د ماينونو د خطراتو او د غول شتون نه وباسي. موږ خوشبختانه په دې توانید لري چې 204 کیلومتر مربع اراضي د سمې پکتیا پروګرامونو په ذریعہ باندې پاک.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د څلور څلوي خلصوالیو په 252 کلیو کې 400 اویا سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د 80 کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوال مخالفینو د جنګیالیو ترمنځ په ځمکنیو، هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرعي لارو، دښتو، کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپره شوي ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هر میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د پناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي
زه دولس کلن ماشومه هم. ما دیسی شای پا پرتو که را پیدا که سما نه پیجندو. ما لو بیو سرکالی اما پسی او چود. ما دخپل یا خپا دلا سوار کرن. او نور ماشومان نو گختانه لرم چی دیشان دی نخلیش پیجندینو. او نور نور خلق دیسی شای نشین دیسی خلق پا مای پانچی.
پس ویل ختیزون که دماین پاکی چارو همغگی کون که دفتر بایی. ده پلان لمخی پراوان دیر لسوه ات نویم المریز لیگ دیسکال که دو خوست او پکتیا ولایت پا مربوطاتو که پا مساحت دی 0.15 کلومتر مورا بزمکه که 55 پنخه شوی چه دماینونو لاشتون زخبا پاکشی. اصیل زازای آزادی راژیو پکتیا.
قدر مناوریدون کوشی باوروست نیمه نره دی آزادی راژیو د خځو ځنګړی پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په یو لنډ راپور کې واورئ چې په برتانیا کې څنګه د یوې نوې جوړې شوې وسیلې په مرسته د خلکو په جامو کې چاقو او نورې تیرې وسیلې موندل کیږي.
په برتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړیا او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پاونډ بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفاده په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفاده په جامو کې پټ شان معلوموي.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاسکلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقی پیغلې د ژوند په اړه غږی کو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د افغان ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي او په امریکا کې د نړۍ په کچه د وومن آف ډیسټینیکیشن یا متفاوتې ښځې په نوم جایزه اخیستې. هغه څنګه وتوانېدا چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د ښځو کار کول څومره ستونزمن دي او که ښځې په نړیواله کچه ستایل کیږي د نورو ښځو په ژوند به یې اغیز څه وي؟
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیز وکړي.
دا ویره وه چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولې بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
هر ښځې پوهېږي جایزې ورکوي، تکړه دي، پوهېږي او د کلي ښځې غریبانه څه پوهېږي.
دا خبرونه فرشتي غنی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامنیې ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو دا فعالیتونه او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغو ښځو څخه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن آف دیستینکشن یا متفاوتې ښځې ایوارډ واخیسته غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرسنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شوه چې په رضاکاره ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې یې کړي دي. غرسنۍ امین وایي له 2016 کال راهیسې د افغانستان په دیار ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو پر روزلو بوخته ده چې تر اوسه یې تر زر تنه زیات نجونې روزلې دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شوه چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو.
چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغان ښځې چې هغې د فعالیتونو سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګې کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو ښځو څخه نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت او ظرفیت او استعداد او رهبریت په نړیواله سطحه باندې ښایم. حتی ما بعضې افغانان ولیدل چې هغه دو ډېر په مینه او په احساس باندې زه کلک په غېږ کې ونیولم او سترګې د ژړا څخه ډکې.
غرسنۍ امین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې لومړني کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرسنۍ وایي تر دې مخکې په 2018 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې و چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرسنۍ امین خور سنا بیا وایي زخته زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعیا ورته زحمت ایستلی و.
غرسنۍ چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو لپاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبرۍ یوه الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي چې په دې کار کې تر ډیره حده بریالۍ ده، او غرسنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډیره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرسنۍ په شان قدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثبات بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرسنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي. غرسنۍ امین وایي اکثره وخت یې هغو سیمو ته سفرونه کړي دي چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه. د هغې په خبره کله چې فراه ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په مخه روزنه ورکړې ده.
هغلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم وه چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولی شو چې دا برنامه هلته سرته ورسوو. انجونې مو ډیر په محتاطانه شکل باندې او ډیر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه انجونې چې راغلې دا ټریننګ واخیست هغه دو هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډیر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولی بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرسنۍ وایي دوی هڅه کوي هغه انجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي او په خپلو کلیو کې نورو نجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. یوه له همدغو ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرسنۍ د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وایي په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی، او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په خو کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستې دې په مشکلات سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ د سر لیدرشپ په اړه خبر نه وم. نه پوهېدلم چې څنګه کولی شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولی شم په یو ګروپ کې انتي رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله. او کله چې ما دا خبره واخیسته ما زه پوه شوم چې که چېرې موږ غواړو لیدر واوسو نو موږ باید چې یوه چا ګروپ ولرو، په خپل ګروپ او په خپل کاري ساحه کې یو ښه
تغییرات آمده.
غرسنه یمین په افغان امریکایی په هنتون کې د حقوقو په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس غواړي د فول برایت للارې خپل ماسټری په امریکا متحده ایالاتو کې واخلي. غرسنه وایي د کار په لومړی میاشتو کې چې کله ولایاتو ته سفرونه درلودل نو د خلکو لخوا له ډیرو ستونزو سره مخ شوي وه، خو اوس هر څه بدل شوي او خلک یې له کارونو خوشحاله دي.
مشکلات به ډېر وو، بعض وختونو کې به خلکو ویل چې تاسو د کوم ځینه راغلي یاست، یا به ویل چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته یې حمایت ډېر شو.
غرڅنۍ وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمیر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دینی علماو غږ وکړي چې د منبر له لارې خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرڅنۍ په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی. خو شاید ډیره یو تدا پوښتنه پیدا شوی وي چې غرڅنۍ د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. پاره دا پخپله وای
اول موږ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته مو ضرورت و چې سره رقم وکولای شو دا برنامه په دوامدار شکل باندې په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو او داسې یو مالی سرچینې باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت د پاره دا ډونر ته پیسې درکې په د باندې منګه اکتفا ونه کو. یو د مهمو بخښونو څخه دا هم دی چې سره رقم د انجونی د صفر څخه شروع وکي او پخپله یو تغیر رامنځته کی. بل دا چې زما خپل شخصي لحاظ باندې زه دا دنده لرم او د هماغه معاش څخه چې هغه ته یې خلمه کولای شم چې دا برنامې مخ په وړاندې وسم. زیاتره زموږ دا برنامې د خلکو په همکاري سره هم سرته رسیږي. کله چې ولایتو ته ځو نو مختلف بخشونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومک کوي، نو دا بیا مصارف لږ کمی.
غرڅنۍ واده نه دی کړی، د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خويندې او درې ورونه لري. د غرڅنۍ ورور حبیب بیا وای په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرڅنۍ زما خور ده، خو زمونږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. تنه ماشومتوب څخه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د ورور په صفت د خپلې خور غرڅنۍ ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور او د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زمونږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خويندې حمایه کوم. کله چې غرڅنۍ زما ملاتړ ته اړتیا لرله، ما په خوشحالۍ او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغیزه ولري، په اړه د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق وی.
بل شکه چې دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیزه وکړي، د هغو خویندو لپاره چې مبارزین دي، د ځکه هغوی هم تشویقیږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړنه ولري. او تقریبا هغه خویندې چې راوتې دي په بیلابیلو ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو او هغوی ته هم ثابته کړو چې افغان میرمنې مبارز خویند لري، هغوی کولی شي نړیواله کچه هم ورته لاس راوړنی ولري.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه پورت د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو خزو پاړه سوای چې کارونه په نړیواله کچه ستایل کیږي.
جلپات زینب بی بی ولا کی سو کو سفر کا تری خزت بارے کار کر کا خاریان کی خار کی چرتا کار کی کابل خار کی امسا جلبات خار کی ولا کلی خز خاران تو چایو شین دی کلی خار یو زاری دی ما قص مری بانان ستو ستو مان دی خار خز پی کی جایزی ور کی تکڑے دی پی کی ود کلی خز غریبانان س پی کی زے
نادیا د کمپنۍ اوسیدونکي دا خو یو ډیره ښه خبره ده چې یو افغان نجلۍ په نړیواله کچه جایزه اخلي او هغه د خپل نجونو لپاره، افغان نجونو لپاره دا ډیره یو ښه د افتخار خبره ده. او دا د ښایي چې په افغانستان کې سره د ښځې ډیره زورول کیږي په هر ډګر کې، خو بیا هم د افغان ښځې تر ټولو لوړ استعداد ده.
نوم قدسی ده پنځه کې استاد یم دا سالور پنځه خصې د جایزه یم زما پیشنهاد دولت او د خزې وزارت دا ده چې وګرځيږي هغه خزې چې لیاقت لري هغه پیدا کی دوی ته جایزه ورکوي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.